په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
شیپام اوکړې د خبرنو سرټکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا پاکستان ته ځي. د پاکستان لپاره افغان سفیر د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړي او د غیر رسمي نتایجو له مخې جاپان کې واکمن ائتلاف بری ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د سرکار رادیو د خبر له مخې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبه په ورځ په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړي ته د پاکستاني سیال خواجه آصف د دې سفر رسمي بلنه ورکړې ده. پاکستاني چارواکي وایي نوموړی به په دې سفر کې د وزیر اعظم شاهد خان عباسي، د خارجه وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. پاکستان وایي د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو د افغانستان پر امنیت او سیمه ایزو مسائلو به په دې سفر کې دواړو لورو ترمنځ خبرې وشي. پاکستان سرکار رسنۍ دا خبر هم ورکوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په هم راتلونکي دسمبر میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یو لویه غونډه وکړه. په غونډه کې د یاد ګوند سلګونو برخوالو ته د وینا پر مهال محمود خان اسکزي یو وار بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم نه کړل شي. دوی وایي د فاټا د سباون په اړه د قبایلو پراخه ټول پښتنه وشي. د نوموړي ګوند یو مشر عثمان کاکړ مشال لړیو ته داسې وویل
او د پښتونخوا ملي عوام پارټي دریز موقف دانی پاتا پکار دیس خپل خود مختار سیاسي منتخب طریقہ باندې خپل جرګه او کونسل وټاکي او جمهوریت طریقہ باندې بیا پکار دیس خپل منتخب ایگزیکټیو وټاکي او ایف سی آر ختم سی او پاتا ته مکمل یو معاشي تعلیمی پکیج ورکی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی ګوند هم ورته نظر لري، خو اکثره نور ګوندونه او قبایلي مشران بیا په دې دریز دي چې اف سی آر قانون د زر ختم شي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د کرم ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي عبدالله د یکشنبه په ورځ مشال لډو ته ویل چې په صدا او نورو سیمو کې د تاریخ تیرو جعلي درملو همدارنګه د جعلي ډاکټرانو خلاف له تیرو درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی چې موخه د خلکو صحت ته جدي پاملرنه کول دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه لس میډیکل سټورونه او څلور روغتیايي کلینیکونه تړل شوي دي. همدارنګه دوه جعلي ډاکټران او اته نور کسان هم د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول شوي دي. بلخوا ځایي مشران د پولیټیکل انتظامی پر دغه ګام خوشاله دي. د پاکستان وزیر اعظم پرون وویل چې د خپل ملک د دفاعي صلاحیتونو د ښه کولو لپاره په پام کې لري چې له ترکیې څخه بریدګری هیلیکوپټر ترلاسه کړي. شاهد خاقان عباسي پرون پاکستاني او ترکی رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه څرګندونه وکړي. دی وایي د ترکیې دفاعي تولیدات په نړۍ کې نوم لري او دمګړې ته دوی له دغه هیواد سره پر مذاکراتو بوخت دي چې څنګه T-109 هیلیکوپټر ترلاسه کړي. له دغه څرګندونه وړاندې ښاغلی عباسي په ترکیې چورلکه کې ازمیختي الوتنه وکړه. نوموړي ته د ترکیې هوایي ځواک چارواکو معلومات هم ورکړ. د ترکیې د هوایي صنعت د شرکت مشر تامیل کوټل په دې مقرره سنوي ته وویل چې T-109 هیلیکوپټر د کم وزن درلودونکي بریدګاري چورلکې دي چې توغندي او ماشینګړې هم پکې ځای پر ځای شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال د یکشنبه په ورځ وویل چې د جمعیت علما اسلام سیند ډلې له مشر مولانا سمیع الحق سره لیدلې دي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او په خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې. افغان سفیر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو مهمو مسایلو یې له سمیع الحق سره خبرې کړې، خو دی وایي په کوړه خټک کې د دغه مولانا مدرسې ته ورغلی او څو ورسره خبرې وکړي. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار له افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ اعلان کړی. افغان سفیر په داسې حال کې طالبانو له دې پاکستاني ملاتړي مشر سره لیدلي چې په وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په افغانستان په بېلابېلو برخو کې زیات بریدونه ترسره کړي چې پکې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي اوس وخت رسیدلی چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راپرځولو لپاره جنګیدونکي وسلوال چې د ایران ملاتړ ورته حاصلو بیرته خپلو کورنو ته ستانه شي او عراقي خلکو ته دا موقع په لاس کې ورکړي چې یو وار بیا د سیمې واک په لاس کې واخلي. نوموړي پرون وویل اوس چې په عراق کې د داعش خلاف جنګ مخ په ختمېدو دی نو په عراق کې جنګیدونکو ایراني ملیشو لخوا چې بیرته خپلو کورنو ته ستانه شي.
یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنگیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پریږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې ولري.
نوموړي پرون په سعودي عرب کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. غیر رسمي پایلې ښایي چې د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د اکتوبر د 22مې نیټې په عمومي انتخاباتو کې د پام وړ بری ترلاسه کړی دی. د جاپان ان ایچ کې ټلویزیون خبر ورکړی چې د لومړنیو نتایجو له مخې واکمن ائتلاف د قومي اسمبلۍ د 415 څوکیو څخه 312 ګټلې دي. شینزو آبه نوموړي ټلویزیون ته په وینا کې وویل، نتایج ښکاره کوي چې رای ورکوونکي د یو مستحکم سیاسي بنسټ پلویان دي او له دوی تمه لري چې د ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلې کړنلارې پر مخ ویسي. وروستۍ پایلې به نن د ورځې په اوږدو کې مخې ته راشي. که د دوی د ګټې پخلی وشي نو زیات امکان دی چې دغه د پام وړ بریا به شینزو آبه ته د فرصت په لاس کې ورکړي چې تر راتلونکو دریو نورو کلونو لپاره هم د لیبرال ډیموکراټیک ګوند مشري په غاړه ولري. نن په امریکا کې د بو برګډال په نوم د هغه پوځي سزا پیلېږي چې په دې وجه مجرم پیژندل شوی چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوستې په پریښودلو د خپلو ملګرو ژوند په خطر کې اچولی و. نوموړی له هغې وروسته تر اتم شوی. بو برګډال چې اوس یې عمر 1.5 کاله د 15 کاله یې طالبانو یا هم د هغوی سره د تړلو کسانو سره تیر کړی و. نوموړی وایي هغه نیول شوی، په تیاره کې ساتل شوی او ډبول شوی. د نوموړي په وینا ډېر ځلې د تښتېدلو کوشش هم کړی و. د برمتنیونکو سره د یوې جوړجاړې نه پس په 2013 کال کې د اوباما انتظامي له ګوانټانامو زندانه د طالبانو 15 قیدیان خوشي کړي وو او په بدل کې بیا هغوی بو برګډال دوی ته سپارلی و. نوموړی د دښمن په وړاندې د ناوړه ګام پورته کولو له وجې د عمري قید د سزا سره مخامخ دی. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه اوس ورځو اسلام آباد او د احمدالله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 125 روپۍ 50 پیسې او 125 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 15 پیسې او 90 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته په یو ورځني سفر لاړ شي. لوړ پوړو پاکستان او چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ترڅنګ پر امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په اسلام آباد کې د خپلې یوې ولسي غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د پاټا د آئینی او انتظامي اصلاحاتو په اړه د حتمي پریکړې حق یا اختیار دی قبایلو ته ورکړل شي.
پاچا پکار دې خپل خود مختیار سیاسي منتخبه طریقه باندې خپل جرګه او کونسل وټاکي.
د صحت محکمې چارواکي وايي په کورمه کې د جالي ډاکټرانو او تاریخ تیرو او غیر معیاري درملو پر ضد کمپاین پیل کړی دی.
تر هغه وخته پورې بدا لګیا چې څو پورې صدا چې کوم دی غیر سند یافته ډاکټرانو لا خالي نه شي.
او د جنوبي وزیرستان د سر روغې تحصیل دی وکیل اوسیدونکي وايي حکومت له دوی سره د مرستو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
ویسا پر میشتا یت شای امداد نه دای میلاو شوی نه دی اف ڈی ایم نه نه دی ایس آر ایس پی نه.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا په یو ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري رسنیو د دې خبر پخلی کړی دی. نوموړی په دې سفر کې د لوړ پوړو پاکستانیو چارواکو سره لیده کاتو کی اټکل کیږي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو ښه کولو د هڅو ترڅنګ به پر امنیتي مسایلو هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي د دواړو خواوو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو سفرونه پیل شوي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس به هم د روان کال په دسمبر کې یعنی په اخرنۍ میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. پر دې موضوع زموږ همکارې رفعت انجم له اسلام آباد راته په سرانه خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د امریکی وزیر خارجه ریکس ٹیلرسن چې د سبا پاکستان ته را رسیدونکي دی او د چې د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف په بلنه پاکستان دوره کوي. او په دې مکفه د ریکس ٹیلرسن چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وزیر خارجه خواجه محمد آصف او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره هم لیدو کاته کوي. دین علاوه په دې ملاقاتونو کې چې د پاکستان او امریکا کوم اړیکې دي پاوې خبرې اترې کیږي او د افغانستان په اړه هم ځکه چې د ټرمپ پالیسیانو پر د پاکستان او د امریکا چې کوم تعلقات وکیل کړکې شاغله وو نو داغه لوجه ډېر مسلې را مخته شوې وي. نو داغه پس چې د پاکستان پلاوی هم امریکا ته تللی دي او د امریکا والا هم پاکستان ته روان دي او مین چې کوم مقصد دی او مین کوم نټو نه مهمه خبره دي هغه د پاکستان افغانستان او د امریکا تعلقات په افغانستان کې امن او د سیمه سلامتی په اړه باندې خبرې ترې دي. نجيبه مې د دې نوران دي د اکتوبر په 12 نیټه چې دی یو لس کسیز پلاوی هم د امریکای یو لس کسیز پلاوی هم پاکستان ته راغلی وو او په دې کې چې دی هم د دوه ملکونو خپلمنځي اړیکو د پاکستان افغانستان دواړو سره په اړه باندې خبرې اترې شوې وې ملاقاتونه شوې وو او په دې باندې ټینګار شوی وو چې د سیمې امن لپاره به په یو ځای کار کولی او په خصوصي توګه د افغانستان امن بس مثبت لاره او سموسر حل.
اسلام آباد ته زمونږ خبريال عرفت انجم وا چې هم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سبانی یو ورځنی سفر په اړه مونږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونا
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
پختونخوا ملي عوامي ګوند له حکومت غوښتي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د شاملولو خبرې پر ځای دی د یادو سیمو د راتلونکو فیصله د فاټا ولس ته پریږدي او په هیواد کې چې څومره هم د پښتنو شناختي کارډونه تړل شوي دي یا بلاک دي هغه دې په فوري توګه خلاص کړل شي. یاد ګوند اتوار په ورځ د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې د وی غونډې تابعا کړې و چې پکې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي او پارلماني غړو نه علاوه قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې خلکو هم ګډون وکړ. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اتوار په ورځ د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوی وی غونډه کې ویلې شو چې د فاټانه متعلق حکومتي اصلاحاتي کمیټه چې کوم راپور وړاندې کړي نو هغه په مکمل توګه ردوي او غوښتنه یې ده چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت دی په ځای وساتي او د قبایلي اولس په خوخه دی یو منتخب آئینی کونسل جوړ کړي د سره سره د فاټانه دی د اف سی آر خاتمه وکړي شي. په ملک کې د پښتنو بلاک شناختي کارډونو په حق لا په غونډه کې ویلې شو چې په ملک کې د پښتنو ته د غیر ملکیانو په نظر د کتلو ډډه وکړی شي او د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې چې کم د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي نو هغه دی په فوري توګه خلاص کړي. په غونډه کې په شوي سرشمیرنه او د هغې په نتیجو هم د اندېښنو سرګندونه وکړی شوه او ویلې شو چې له بولانه تر چتراله پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو آبادی ډېره کمه ښودلې شوې او غوښتنه کوو چې بیا له سره دی په دې سیمو کې سرشمیرنه وکړی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اولس دغه اصلاحات په کلکه سره رد کړي نو بیا حکومت له کار دی چې خلکو دی تپوس وکړي چې دوی څه غواړي او په هغه دی عمل درآمد وکړي.
دا زرګون انسانانو جګړه د دې خبرې ښکارندوی ده چې پاتا فیصله به د پاتا ولس کوي او د پښتونخوا ملي عوام پارټي دریز موقف دا نه پاتا په کار دی خپل خود مختیار سیاسي منتخبه طریقه باندې خپل جرګه او کونسل وټاکي او جمهوریت طریقه باندې بیا په کار دی خپل منتخب اگزیکټیو وټاکي او اف سی آر ختم شي او پاتا ته عمل یو معاشی تعلیمی پیکیج ورکی د پاتوا ولس تایډی پیج د خپل کورونه ته بوزي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د مشرانو او منتخبو پارلماني استادو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استادي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو د ولس څخه تپوس وکړی شي. خو عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استادي او ځنې قبایلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره د یاد سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او همدارا د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشران د دې خبرې طرفدار نه دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي، خو ډیری نور ګوندونه او قبایلی مشران بیا وایي چې دا کار باید وشي. د یکشنبه په ورځ یو پاکستانی پلی یا پیاده سفر کوونکی چې نړیوال شهرت لري د فاټا د اصلاحاتو په ننګه له باب خیبره تر اسلام آباده پیدل سفر پیل کړ. کرل زاده کثرت رائے به پشپګو ورځو کې تر اسلام آباد رسیږي. له جمرو د چدې روانې دونو ځینې قبایلی مشرانو هم ورسره لیده کاته او ملګرتیا وکړه. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
پیاده سفر کوونکی کرل زاده کثرت رائے د خیبر جنسي جمرود باب خیبر نه تر اسلام آباد پورې د اف سی آر پر ضد او د فاټا د اصلاحاتو په حق کې خپل واک یا لاریون پیل کړ او د اکتوبر شپږویشتمې نیټې ته به اسلام آباد ته رسي. په دې واک یا لاریون کې د سیاسي ګوندونو مشران، ځایي خلک او د خیبر جنسي نه د کمی اسمبلۍ غړی شاه جوګل پرېدی هم شریک شول. د باب خیبر نه اسلام آباد ته د روانېدو په وخت کرل زادہ کثرت رائے مشال ریڈیو تھا وویل
جی یہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ واک ہو رہی ہے
دغلا ریون یواز یو ایجنڈے لپاره دی او هغه دا چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. د فاټا خلکو سره د اف سی آر تر لاندې ډیر زیاتې روان دی. د قانون دی نور ختم کړی شي او د فاټا خلکو له دې هم هغه حیثیت ورکړل شي چې کوم نور پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی.
باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے.
په دې موخه د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړی شاه جوګل پرېدی وویل
موږ د شکریا ادا کوو، د جذبې ته سلام پېښ کوو چې د قبایلو د حق لپاره، د قبایلو د دغه ظالمانه افتیار نظام د ختمېدلو لپاره مونږ له مغه احساس راکړي چې دا نن په پښو باندې پیدل دی. مونږ د دغه خیبر ایجنسۍ د باب خیبر نه وځي اسلام آباد کلب ته به په شپږ ورځې کې رسیږي. صرف خلکو له دا شعور ورکول چې د قبایلو مسله چې دا د اف سی آر نظام مسله صرف د قبایلو نه ده، د قبایلو سراسره د ملک مسله.
په دې لاریون کې د خیبر ایجنسۍ د سیاسي اتحاد یو مشر ایډوکیټ اسد پرېدی هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل.
ټول عمرنا په فاټا کې د انساني حقوقو چې کومه خلاف ورزي کیږي مونږ د هغې مزمت کوو. آئنده کې به هم کوو، اوس هم کوو، بیا به هم.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل وشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان ځنې غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. خو بیا ځنې قومي مشران، جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي. د پاکستان حافظ آباد اوسیدونکي کرل زاده کثرت رائے دین وړاندې هم د امن، تعلیم او صحت لپاره په ملک دننه او د ملک نه بهر دغه سي پیاده سفر کړی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پاکستانی ډان رسپانې هم په خپلې ولیکنه کې د فاټا اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. د لیکنې د مقالې لیکوال خادم حسین په دې نظر دی چې که څوک ځمکني حقایق مني او د قبایلو د ګټو پالونکي وي نو دا خبره به زړه ته لویږي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړېدل د وخت مهم ضرورت دی. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
دان رسپانه کی سیرون کې خادم حسین له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو په اړه لیکي چې د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو د قامی کمیټه لخوا د خزانه وزارت ته دا هدایت ورکول چې تر لسو کالو پورې دی د قامی اقتصادي کمیشن له برخې نه قبایلی سیمو لپاره د خپل برخه بیلول پیل کړي. ډیره د خوشحالۍ خبره ده. یادې کمیټه قبایلی سیمې د پاکستان په انتظامی او آئینی چوکاټ کې د راوستو په لړ کې د بیلابیلو که د سیاسی، قانونی، اقتصادی او امنیتی اړخونو ذکر کړي. خادم حسین لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې قبایلی ولس د لسو سیاسي ګوندونو سره په ګډه چې کوم دریس خوښ کړي هغه یادې سیمې د خیبر پختونخوا سره زم کول دي، خو ځینې خواوې د زم کولو په دې امکان باندې شکونه لري. په دې لړ کې د دوو اندېښنو څرګندونه کیږي. یوه دا چې د زم کېدو نه مخکې دې د ولس رایې لازمي واخیستل شي، ځکه کېدای شي اکثریت نه غواړي چې د زم کېدو خبره ومني، او بله دا چې د قبایلي سیمو د ځانګړي حیثیت او په دې لړ کې د ریاستي ادارو د غیر فعالیت له وجې د قبایلي سیمو د انتظام لپاره ځانګړي اقداماتو ته اړتیا ده. د لیکوال په خبره دا مهال څلور داسې اشارې تر سترګو کیږي چې ترې څرګندېږي قبایلي ولس په اکثریت سره په خیبر پختونخوا کې ورګړېدل غواړي. یوه دا چې بغیر د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نه د دغه هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د زم کېدو په حق کې دي. بله دا چې د قبایلي سیمو ټول نولسو پارلماني استازو په 2015 کال کې د حکومت نه په دې لړ کې په پارلمان کې د قانوني بل وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. دریمه دا چې تر دا مهال څومره سرویګانې او راپورونه په دې حواله د کمیټو او کمیشنونو لخوا مخې ته راغلي دي ټولو کې د زم کېدو په اړه ویل شوي دي چې قبایلي ولس د زم کېدو په حق کې دي. او څلورمه دا چې د قبایلي سیمو چې څومره فعالان زده کوونکي او سیاسي مشران دي ټولو په یو آواز د زم کېدو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د لیکوال په خبره ټولې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره په ثقافتي او ټولنیزه توګه سناسه مماثلت لري. بله دا چې شمال او جنوب کې پرتې قبایلي سیمې د یو بل سره د نقل و حمل په لړ کې هیڅ رابطې نه لري، خو د ټولو قبایلي سیمو په یو نه یو صورت کې د خیبر پختونخوا سره رابطې شته چې له وجې دا سیمې د خیبر پختونخوا له لارو یو بل سره رابطی ساتی. د دین علاوه د خیبر پختونخوا یو شمیر د ولسی خیر خیګړې ادارې دا مهال په فاټا کې فعال دي، او د ټولو قبایلی سیمو انتظامی افرادی قوت هم د خیبر پختونخوا نه پوره کیږي. لیکوال په پای کې لیکي چې د یادو سیمو د ولس نه د پاکستان د قبایلو نوم د پاکستان پختنو ته بدلول یوازې د زم کېدو له لارې ممکن کېدای شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورونا خلاف د درغلیو د کیسونو د اوریدنې او په دې اړه د احتساب عدالت ته دوی د حاضرېدو وروسته دا بحثونه زیات شوي دي چې آیا دا هر څه په دغه هیواد کې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات ښکاره کوي او کنه دا په لوړه کچه د درغلیو د پیښو پلټنې دي. دا چې په دې اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري د فرخندی اسد په دې رپورټ کې به وویل.
د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر پروفیسر ساجد میر وای دا یوازې یو خاندان په نخښه کول دي.
پکار ده چې د درغلیو په تورونو یو تن او یا یو خاندان په نخښه نکړل شي، خو له بده مرغه همداسې کیږي. په دغه هیواد کې خو نور هم درغله خلک شته، د هغوی تحقیقات ولې نه کیږي؟ خو د دغو پرېښودل او یو تن او یا یو خاندان په نخښه کول انصاف نه دی.
د پاکستان مسلم لیگ ګوند سینیټر کامل علی آغا وای دا خبره د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د اختلافاتو په توګه وړاندې کیږي خو داسې نه ده.
دا چې نواز شریف د حکومت مشر او د ده خلاف د درغلیو کیسونه مخې ته راغلل، بیا سپریم کورټ لخوا د نواز شریف نه اهله کېدل او اوس چې څنګه دغه کیس روان دی دا داسې ګڼل کیږي چې ګینې په دې کې پوځ رول لري، خو داسې نه ده.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای باید نواز شریف د ادارو منس کې د تضاد راوستو پر ځای د ځان خلاف د مقدمو مقابله وکړي او عدالتونو کې دی حاضر شي.
نواز شریف او د هغه د ملګرو سره خو هغه سلوک نه دی شوی کوم خراب سلوک چې د پاکستان پیپلز پارټي عہدیدارانو سره آصف علی زرداری صاحب سره شهید بینظیر بھٹو سره کوم شوی دی. نواز شریف په دې باندې ولې ډیر شور کوي؟ نو هغه دې بجای د دې چې ادارو منځ کې د جنگ خبرې دې کوي هغه ته پکار دا دي چې عدالتونو ته دې لاړ شي او په عدالتونو کې د قانوني جنگ پذیره دې خپل ځان پوزیشن دې کلیئر کړي. دغه صحیح لار ده او که چېرې فرض کړه هغه دا لار اخلي چې ادارو منځ کې جنگ تیاروي نو
تحریک انصاف ګوند سینیټر سید شبلی فراز پیاوای دا یوازې د درغلیو پیښه دي چې څنګه د یو ملک وزیر اعظم د ذاتی ګټو لپاره کامی ولسی ګټې تر پښو لاندې کړي.
دا زمون ګوند یو منظمه مهم وچلولو. نواز شریف چې کله په اقتدار کې راغی نو پر رای د دې چې ادارې خی کړي درغلې یې شروع کړي، خپل خپلوان یې په ادارو کې ولګول او مشران یې کړل چې دا شان یې دغه ادارې مفلوج کړي.
د اکتوبر په 19 او 20 د پاکستان احتساب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په بهر هیوادونو کې په ناقانونه توګه د شتمنیو ساتلو او جایدادونو جوړولو په قضیو کې په رسمي توګه تورن کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان دولت د دوی خپل کورونو ته د یې د واپسې چارې ځنډولې دي. دوی په خبره دوی فارمونه هم جمع کړي خو وطن ته د بیرته تګ دقیقه نیټه یا پروګرام نه ورکول کیږي. دا کډوال غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپل سیمو ته بیرته ولېږل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو نه بے کوره شوی هغه کډوال چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو سیمو کې میشته دي، ګیلمن دي چې دولت یې د واپسۍ لپاره په بیا بیا د ځړ نه کار اخلي. دوی وایي انتظامیه د 13 میاشتې 28 نیټه ورکړې وه چې د واپسۍ فارمونه په غلام خان 0.0 جمع کړي، چې قریبا میاشت پس هم دوی ته هیڅ جواب نه ورکړل کیږي چې کله به د دوی د واپسۍ نیټه مقرره کړي. د پولې پورې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر موسی خان وای انتظامی په وینا د کډوالو واپسۍ ټول فارمونه جمع کړي خو د واپسۍ هیڅ پلان نه ورکوي.
لیکن می سب ایوا سارا وہ کوئی ادارتا ہو یہ کہ تو بنی ادی پاکستانی ان میں یہ مانا یہ یا بدل یار تا خلوصا کو خپل گاڑی پکڑیا وہ لڑسی دانی مصرا دو کم طالبش کم جس کا سن پڑ دی سنجری وڑو.
عبد الوهاب مچاوی پنن سبا کے ور باندے کالونا واوڑے دل خو هغه ورځ نه راځي چې د پولې پورې ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي.
څومره کډوال وي دغه ټولو نومینه ورول کله ستینا ور ولادل هرته وایي چې سابو بلار سابو بلار هغه سابو بلار زبر سیرچینا بخي د پی صاحب طرفه یا د تحصیل دور یا د بل منشي طرفه چې خبره هغه روسي چې تاسو روسي مشوره سره وګا ویر شه مسونو سره ملال شي دا ګره دز دوه درنه چې نه راوته خاص ډیر سخت غیر دی اوراتي وایي چې سره طریقا جوړا کو چې د کاډ او خو سره د گاډي چې کیندې خپل د زمیل گاډي دي دا غور چې می سره خپل گاډي د خپل ځون سره
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان غلام خان انتظامی چارواکي غنی خان نه وپوښتل نو دوی وویل چې د پولې پورې کډوالو واپسۍ پلان تیار شوی او بنو کډوالو کیمپ کې د دوی لپاره انتظامات هم سر ته رسیدونکي دي چې دا ځل مرحله یعنی فیز 3 کې به 2000 خاندانونو واپسي کیږي او ممکنه ده چې روانو څو ورځو کې د دوی واپسي پیل شي. دا یادونه ده چې ضرب عزب عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې د انتظامی په وینا 4,500 نه زیاتې کورنۍ له خوست ګولان کیمپ څخه واپس راوستلې او باقی پاتې خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې میشته کډوالو واپسۍ پلان جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوگی پا پیخور کے دا غرمی دولسنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز دا منور شان آورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سباله په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به په دې سفر کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د خارجه چارو وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سره د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو، د افغانستان په امنیت او سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. پختونخوا ملي عوامي ګوند پرون د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه ویلو یو غونډه وکړه. په غونډه کې د یاد ګوند سلګونو برخوالو ته د وینا پر مهال محمود خان اچکزي یو وار بیا دغه سیمه د خیبر پختونخوا سره د یو کولو مخالفت وکړ. بلخوا زیاتره سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران یاد سیمه د پختونخوا سره یو ځای کول غواړي. د کورم ایجنسی په ساده او نورو سیمو کې د تاریخ تیرو او جالي دوايانو او همدارنګ د جالي ډاکټرانو خلاف له تیرو درې ورځو راهیسې کمپاین شروع کړي چې په ترس کې تر اوسه لس میډیکل سټورونه او سلور روغتیایی کلینیکونه بند کړل شوي دي. همدارنګ دوه جالي ډاکټرانو او تر نور کسان هم د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال تیر ورځ وویل چې د جمعیت علماي اسلام سمیع الحق د مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پرون یې له سمیع الحق سره ملاقات وکړ او په ورسره یې په بیلابیلو مسایلو واضح خبرې کړې. غیر رسمی نتیجې ښایي چې د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه واکمن اتحاد د اکتوبر د 22مې نیټې په عمومي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ټلویزیون خبر ورکړی چې د لومړنیو نتیجو له مخې واکمن اتحاد د قومي اسمبلۍ د 415 څوکیو څخه 312 ګټلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي اوس وخت را رسېدلی چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدونکي ایراني شیعه ملیشیاوې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سټیټ بینک په اوسني یو راپور کې انکشاف شوی چې په ستمبر میاشت کې د سکولونو په فیسونو کې 3.5% زیاتوالی پس به پاکستان کې تعلیم ډیر ګران شي. ادارې وایي چې د اگست په میاشت کې پسند کې میندو پلانونو د سکولونو فیسونو په زیاتوالي احتجاجي مظاهره کړې وه. د سپاس چیف سندھ های کورټ اعلان کړی چې د سکولونو په فیسونو کې به سالانه 15% نه زیات اضافه نه کیږي. ادارې زیاتوي چې همداشان لاهور او د پنجاب نورو ښارونو کې د شخصي سکولونو فیسونه زیات دي چې له وجې په لکونو ماشومان د سکولونو کالجونه بهر دي. زکه چې میاندې پلاران یې دومره فیسونه نشي برداشت کولی او سرکاري تعلیمي ادارو کې دومره ځای نشته چې دا ماشومان پکې داخل کړی شي. ادارې په وینا چې نیشنل ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیستم 2015-16 تر مخه 2.6 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 15 تر 15 کالو ماشومان شمیره 40% ده. ادارې زیاتوي چې زیاتره شخصي سکولونه ماشومان ته تعلیم ورکولو هلې ځلې کوي، داسې په مت کې چې غټ غټ فیسونه اخلي. بلخوا میاندې پلار د فیسونو نه علاوه اضافي خرچو لکه کتابونه او په یونیفارم بل خرچه کوي. ادارې وایي چې په شخصي سکولونو کې درآمد کړی شوي کتابونه ورکړی کیږي، کوم چې په مقامي کچه خپرېدونکو کتابونو په نسبت ګران وي. دسره وجه چې افراط زر کې زیاتوالی را روان دی. ادارې لیکي چې سرکاري سکولونو حالت د کتو وړ نه دی، نو ځکه هیله نشي لرل کېدی چې هغه به د سکولونو نه بهر ماشومانو تعلیمي بوج برداشت کړي. او بل خوا میاندې پلاران دغه شخصي سکولونو کې خپل ماشومان د اچولو وس نه لري. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې چې د سند په تر پار کر سیمه کې د خوراک کمی او د صحت صفایي خراب انتظام له وجې تیر ورځ نه کسان مړه شوي او همداشان په پوره کال کې د مړه شوو کسانو شمیره 3.5 ورسېده، کوم چې د حکومت او خیراتي ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې د پاکستان په 65 ضلعو کې تر پار کر د خپل غربت، بد انتظامۍ او د حکومت د توجه نه لرې ځانته یوه سیمه ده. دا یو زیاتوي چې یو رپورټ تر مخه تیر دریو کالو کې په ترسیم کې کارکونکو 200 کې 103 اتیا ډیسپنسریانو ته د دوایانو لپاره بجټ نه دی ورکړ شوی او دا وخت په پوره ضلع کې رورل هیلت سنټر او دوه میټرنیټی هوم 13 کالونه د بجټ نه بغیر کار کوي. په دې سیمه کې چکنګونیا، ملیریا او نور بیمارو کې زیاتوالی قتل شوی. ادارې لیکي چې د غربت دا حال دی چې خلک وچه روټۍ په خوړلو مجبور دي. همداشان د ماشومانو د مړ کېدو اصل وجه په میندو کې غذایي کمی دی. په تر کې په زرګونو ښځې داسې دي چې د دې صورتحال سره مخ دي. د سند حکومت او خیراتي ادارو ته په دې لور توجه ورکول پکار دي او لرې پرتو کلیو ته په باغیدګۍ سره خپل ټیمونه لیږل پکار دي چې هلته خلکو ته د صحت او صفایي په اړه پوهه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبر ایجنس د چیډونکو په حواله لیکي چې تیر اونۍ په افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو په ترڅ کې وسلوالو د خپل قوت مظاهره وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې ابادۍ څانګه یو این ایف پی ای په خپل یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر وړاندې لا هم ډېر مشکلات دي چې د دې هیواد په نارامۍ کې یہ اضافہ یا نارامہ کے اضافے سبب شوی دی. ددی لیکنو تفصیل منور شاور.
د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی خپل یو لیکنه کې د سیړونکو په حواله وای تیرونی طالبانو په افغان امنیتی ځواکونو پر لپسې بریدونو په ترڅ کې دغه هیواد لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر ضد د خپل قوت مظاهره وکړه. په دې بریدونو کې د عامو مرکزونو پر ځای د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کړل شوي دي. په دې بریدونو کې په دریو کې د بارودو ډک کړل شوي امریکایي پوځي هموي ګاډي تر هدف بیول شوي چې ښایي وسلوال د غلا شوو ګاډو او وسلو په استعمال جنگ ته دوام ورکوي. اے ایف پی ته د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې کارکونکې وانډا براون ویلي وسلوالو د ورستیو بریدونو په نتیجه کې د ولسمشر ټرمپ د افغان ستراتیژۍ په لویه کچه جواب ویلو هڅه کړې ده. یو بل څېړونکی مایکل کوګلمن بیا وایي د ده په نظر وسلوال دا خودل غواړي چې د مذاکراتو پر ځای جګړې ته ترجیح ورکوي او د دې استعداد هم لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو اے ایف پی ته ویلي په دې ورستیو کلونو کې طالبانو امریکایي پوځي ګاډي ترلاسه کړي چې ډېر مضبوط او زیات بار وړي. نو کوګلمن اندېښنه لري چې کېدای شي د وسلوالو لخوا د دغو وسلو او ګاډو په استعمال د افغان ځواکونو حوصله کمزوري شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې آبادۍ څانګه یو این ایف پی ای خپل یو تازه رپورټ کې وایي د نابرابرۍ د سار نشټوالي او د بېوزله ښځو د حقونو په محفوظه کولو کې ناکامي نه یوازې ناارامي رامنځته کوي بلکې د نړیوال پرمختګ اهداف ترلاسه کولو هڅې هم له ناکامۍ سره مخ کوي. د دې رپورټ تر مخه په نړیواله کچه د ښځو نیمایي آبادی هغه کارونه کوي چې ورته یې تنخواه ملاویږي. دا راز په افغانستان کې د دغه شان ښځو شمیر له 10% هم کم دی. د دې نه علاوه د افغانستان صرف 3% جنکۍ آلاز د کلوتا رسیږي. د نړیوالې آبادۍ څنګه وایي تر څو چې د دې مسلو حل او بېوزله ښځو ته د خپل فیصلو په خپل کولو اختیار ورنکړل شي د هیوادونو امنیت به له ګواښ سره مخ کیږي. د دې رپورټ تر مخه د افغانستان په بېوزلو مېرمنو کې ډېرې کمې د خاندانی منصوبه بندۍ اختیار لري چې په نتیجه کې یې زیاتره ښځې د ماشومانو په زیږون کې د مناسبو طبي مرستو د نشتوالي له وجې ژوند له لاسه ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي ایرانی ملیشا او سلاحکاران باید له عراق ووځي. ریکس ټیلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره تر خبرو وروسته وکړې. نوموړي همداراز له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې سوداګریزې اړیکې بندې کړي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایرانی سلاحکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپل کورونه ته ستانه شي. ښاغلی ټیلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنگیالي باید خپل کورونه ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان خپل هیواد کنټرول په لاس کې
لري. هغه ویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بیکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړې اړیکې درلودې، د خپل منځي اړیکو د ښوالي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی ټیلرسن له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره چې د ده په خبره په سیمه کې بې ثباتي او رانۍ ته لمن وهي، تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاهي پاسداران ډله د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامله شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس ټیلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه برخه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ناتو عمومي کمانډان وایي دوی به په سیمه کې داعش ډله وځپي او دغه هیواد پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. د ناتو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان امنیتي مسؤلینو سره پرون کندهار ولایت ته سفر کړی و، له دغه ولایت له والي او نورو ځایي چارواکو سره لیده کاته وکړه. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د ناتو نظامي چارواکي وایي چې د داعش د له منځولو لپاره جدي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هالند او ناروې د سفیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د ده په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان حکومت دښمنان په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان دی سیاسي فشار به ور باندې راوصل کیږي. دوی وایي موږ په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار راوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل شي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه شي ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریه په څیر بې باور سولې نه راولي او نه دي د سولې په پروسه بي ځای لګښتونه کوي. جنرال رازق وویل چې د سیمې مشرانو او سپینجرو ته د وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. داغه په خبره چې دي ټکی شپایل هم ورکړي. د کندهار والی تورن جنرال ظلمی صاحب د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله یې څرګنده کړې چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د 11 په څیر وسله والې ډلې وځپي. د ناتو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي بلکې د سولې لپاره هم د بیلابیلو طرحو په جوړولو هڅې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر روز د پکتیا مرکز په مرکز گردیز کې قومي مخورو ولسی خلکو ته د سه شنبه ورځې د برید له فاتحې غم شریکه او لیدنې وروسته په نظامی ولسی غونډه کې د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې له دې ورځې وروسته پکتیا لومړی درجه ولایت ته ارتقا کړي او د متوازن انکشاف د تیوري له مخې به په پکتیا کې څوارلس لوی پروژې پلي کړي. له سیمې داود تپان رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 203 تن در قلی اردو کمانډانی د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو ترڅنګ وویل،
لومړی مخترم دا و چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو، دوم مخترم دا و چې د زورمت سرک جوړ سي یا ریسه په پلان کې ده جوړي، او شپږ نور سرکونه هم چې پوښتو د ریسه پلان بودجه کې ده تفصیل به بهتر شه. دریم هم غوښتلی وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې سي،
ولسمشر زیاته کړه شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سګ بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي، دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والي په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې قومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي.
د امنیت قمانداني لپاره وظیفه داخله سره موجوده پرته ده، تاسې فیصله وکړئ چې امنیت قمانداني چیرې اوسي. ځینې شکایتونه هم درلودل چې در نږدې ده کارمنځ کې او خطر کې ده، تاسې فیصله وکړئ والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ ځای کوي او فوراً به کار شروع کړي.
ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کېږي په راتلونکي کال کې به د 90 کال تر پایه سرته ورسیږي. د افغان ولسمشر ژمنو او ورسره راغلیو د کابینې غړیو او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي. د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله سهار
ولسمشر پکتیا ته په سفر کې له پکتیاوالو سره ډېرې ښې وعدې وکړې او پکتیاوال د دې له څرګندونو ډېر زیات خوشاله ول. که چېرته دغه وعدې عملي نشي په خپل ولسمشر وویل چې پکتیاوال دې بیا پاڅون وکړي او لمانه دې په خپلو خوځښتونو یا مدني خوځښتونو دغه حق وغواړي.
دا پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دریم کاري سفر دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د کبالی سیمې کورم ایجنسی چارواکي وایي د تاریخ تیرو غیر معیاري د درملو پر ضد یې له تیرو څو ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او همدارنګه د جعلي ډاکټرانو خلاف هم اقدامات شروع کړي دي. دوی وایي په دې لړ کې ځینې گرفتاریانې هم کړي دي. د سیمې مشران په دې اقدام خوشحاله دي او وایي د انساني صحت سره لوبې کوونکي کسان باید ارومرو ونیول شي. د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے معلومات راکوي.
انتظامی چارواکی عبدالله وای په تیرو درو ورځو کې په ښار کې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر چاپو وروسته لس میډیکل سټورونه او څلور روغتیایي کلینیکونه د تړلونه علاوه دوه جعلي ډاکټرانو په شمول تر لسو پورې کسان تر اوسه نیول شوي دي. عبدالله زیاتوي په ښار کې په ناروغانو بېمیاده او غیر معیاري دوایانې خرڅول کېږي چې دا د ناروغ د مرګ سبب کېدی شي، نو ځکه د دوی پر ضد ګامونه پورته کړل.
ضرورت دا پېښ شي چې دا د عوام شکایت وو او عوام په دې شي باندې خفه وو چېره موږ ته دوایانې ملي کې زموږ صحت نه کېږي، نو ځنه مریضانو سره به داسې دوایانې ولیکېدلې چې هغوی ته بیا انډین دوایي ملی ده او یا د ایکسپایر دوایي داسې مریضان مو چیک کړو سره.
معلوماتو تر مخه په صده ښار کې د صحت محکمې په ګډون د پولیټیکل انتظامی چارواکي هر ورځ په میډیکل سټورونو او روغتیایي کلینیکونو ګرځي او خپلې پلټنې ترسره کوي. ډاکټر محمد انور وایي
پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل رجسټریشن نشته دی،
وہی پریکٹس کئی ندیوا جنا اگر کسانو منی ولا شو صحابہ پورے اور انشاءاللہ ترا وقت پر بدا لگیا ہے کہ سو پورے کمپلیٹ صدا چکم دے غیر سند یافت ڈاکٹروں نا خلی نہ وشی
دو کور میں بس صدا خار کے تر اوسا دوایانو دسارا لا پارا پرسمی تو گا د ڈرگ انسپکٹر نشتا نو زکا پولیٹیکل انتظام او د صحت محکمہ چارواکو پگڑا د بیمیادہ او غیر معیاری دوایانو او جالی ڈاکٹرانو پر زد دا کمپین پیل کڑو تارے کو رگزے مشال ریڈیو پیخور
تاسو ستونزی
ورو تا کل جون یسو کی داخلی ور کو
خلک سی دیا بے روزگار ادی
بجلی نشتا
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپو کو سوګ نه
مشال شتکنا تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د جنوبی وزیرستان د سرروغ تحصیل د وکلی اوسیدونکو وای ژوند یې لکړاونو ډک دی دوی زیاتوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دوی ژوند زخت زیات غیزمن شوی دی دوی په خبره حکومت سره د مرستو ژمنې کړې وي خو له تیرو څو میاشتو راهیسې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه کیږي خو یو حکومتي چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو شکایتونه په حق دي او دوی به زر غم وخوري د سیلاب مسعود رپورټ اورو
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغا ترای فریدی کلی کا بالیون ویائی چه میجا پر رتو مشکلاتو کشرا شکل د بکچا نیم گرتیاو سارا مخماخ یو د طالبانو پا خلاف جنگ هی سارا پریشی ندی پا داغا بارکش د دغی کلی دوا و سدون کی پا دا رنگ جا غیجی
مونم دوستو علی دا میجا 1500 کورینا ای او پا 1500 کورینا شه ویسا پر میشتا یچ شای امداد ندائی میراو شوای نده اف ڈی ایم تقریباً 5000 روپے ہن پہ لگی آگا ہنر تھا جوڑی جی وہ میزا ڈرسن ہر وقت پہ شلوڑی نم اسکول شتا نم بجلیشتا نم اسپتال شتا 1500 کورینا ہی پدکش یک یو شای ہنشتا دے
عبد المطلب نو مامے تو دے اترے کم پری دینا تے میزا علاقے بند چے کی مادو سروا نہ کی جی بل چے دے مش خالق لے کم دے میں کم 25000 بر کاول آگا پیسے ہن ڈر کسان تا نہ دی میلا یہ ڈی میں ولتا ور شیا مبلی مولے چے اختا ور شا پمیر بندے مالانڈے جوڑ کڑی تقریباً 10 مہینے پیراش میں چکنا 25000 مشتانہ دی ملا شوگے
دے دغو کا بالیانو دے مشکلاتو پا باریک شے دے سفران دے قائمہ کا مٹائی چیئرمین مولانا جمال الدین دے مشال رے جو پشتنے پا دا رنگ وزا و بولے
مقشے مخفلا زغیلہ کے دورہ کریو دو دا خال کے دا طول دی مندی دا بالکل برحاکہ دی مخیف دی میں دے طرح پانا چکی میں 25000 پیوے تا ملا ودلے اپلا میری اجلاس کرائی دائی دا دے 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 کلو خود تا پاتا نوا تو زو دیا چکیم دا کانا دے اغی میٹنگ رو اور دے شو سپیشل دا دے ترے دے پری دی دے مارسی دے دے علاقے چے چاوالا ہاں خاپوٹی دی زو دے دے خبرہ ہوئے تا وکا زخپل حالا گیاین چے دے دے پرا دے رو دا آگا ترتیب جوڑ شی او دے 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 دا آوزو زب بالا حکام تا خام خا رساوو بے ہاں اور رساوو لے میں ہاں دے
دے ترائی فاری دی کلی وہ سے دن کیو دا خبرہ ہاں پا گواتا کڑا چے دے رنگو کورونو دے فیرستونو دے جوڑا والو پا وقت چے کمی بین صفائی کیجی زیموار حکومتی چروا کی دے اغلوری تا سمدستی مخور واڑاوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په خوست کې د چلغوزي او سوداګر له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له لارې د نړیوال مارکیټ ته د چلغوزي او د صادرولو زمینی ورته برابر کړي دوی زیاتوي اوس مهال چلغوزي یوازې د واڼه د قبایلي سیمې له لارې په قاچاقي بڼه پاکستان ته صادرېږي چې دوی په خبره په یو کیلو 200 روپۍ ټیکس ورکوي او له دې قبله افغان سوداګرو ته پکې څه ګټه نه پاتې کیږي پر دې موضوع د نجیب الله الخیل رپورټ ورپسې یو سندره
د جلغوزیو سوداګر وویل کیا د وچه میوه په اول لاس د افغانستان له لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادره شي، خواوشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي او افغان حکومت به هم له دې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ عواید لاسته راوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د جلغوزیو سوداګري کوي ازادۍ راډیو ته وویل
مولم په بلک په کچاک درمی په کچاک هم ډېرې پیسې په لاګي و ټیم هم ډېر په لاګي په لیار کم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کی بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتا لاسلیک دی دغه په افغانستان د لیار وغوړي کا په ازبکستان لیار ته غوړي په ریل ګاډي کې کا په جیس ټیر ته غوړي افغانستان په لیار کې موږ ملینا راون شي تقریبا
د خوست د جلغوزیو د نوي سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وایي چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون مجی نظر دیونه پلیار مند وسیم درې می خو صدری پی په یوا کی دوتر وخلی بل مل داس مل دای چې ګرمي کی خور پیږي په څه وخت کې کوي چې کمی کی وازم
نوم به رحم کی ان خل کچره د مل د افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي د زنګوزی ول نه دی کنه ای صدری پی په ونه کې په یوا کی لو خولی
د نه ولایتونو د جلغوزی سوداګرو د هیواد په کچای وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. د یادې اتحادیه مرستیال نورګل منګل وایي د افغان حکومت ډېری چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو له ژمنو پرته په عملي توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینه شروع وزیر د تجارت سره موږ نوسي وزیر د خارجه سره موږ نوسي وزیر د زراعت سره څو څو واره بګستانو چې د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزی چې دی 10 مول نه دی لکه 10000 شو ګوره 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وایي
موږ غوړو چې رئیس جمهور سکینو چوته د چین سفیر غوړي د کور شوري کې مساکمن دي د میدان اعلان نه چې دا موږ لغله جوړ شي.
بلخوا د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران وایي ځای اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوستخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچا د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدی ځای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په نوم باندې نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم شتاب سره ملیدنې کتنې شوي چین سفارت سره خبرې شوي په همدې لړ کې څور مدمخ کې د چین هیواد ځینې سوداګر خوست ولایت راغلي ول خو طبیعي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمنګیره وي.
یاد دی وی جلغوزی د افغانستان مشهور وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
Thank you.